آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د طالبانو او همداشان د زلمی خلیلزاد ترمنځ نننۍ خبرې پای ته رسیدلې دي او خبرې سبا ته وغځېدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یوناما نن په تازه راپورټ کې ویلي دي چې په 2019 کال کې د جولای په میاشت کې ډېر ملکي افغانان مړه او زخمي شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ درې غونډو او د سولې کونو د تبادلې نه وروسته د دوی ترمنځ خبرې په خپل حال پاتې دي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي چې د سولې په اړه روانو خبرو د جمهوری ریاست په انتخاباتو تاثیر اچولی.
یو تعداد کېدی چې یو یا دوه کاندیدان دوی په دې عقیده دي چې دا د سولې پروسه ډېر زیات اوږده ده، باید موږ انتخابات په هر صورت وکړو.
په نورستان کې نجونې او میرمنې د پوهنتون له نه درلودلو څخه شکایت کوي.
تر هغه مکتب ته راځو، کارونو سره سره بیا هم مکتب ته راځو. دا شوق دی، زه هم دا د سیم اندازم څه جوړ شي، یا ډاکټر شو یا انجینر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سیبا خادم او سمیع الله جلالزی تاسو ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو او د امریکا د خاصه سازی زلمی خلیلزاد ترمنځ په دوحه کې نننۍ خبرې پای ته رسیدلې دي. خبرې سبا ته وغځېدې. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي امریکا د افغانستان د عسکرو د وتلو د موافقه په لټه کې نه ده، بلکې د سولې یوې داسې موافقه په لټه کې ده چې د بارنیو عسکرو وتلو ته زمینه برابر شي. خلیلزاد پرون د جمعې په ورځ ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې شرایطو ته په کتو حضور لري او شرایطو ته په کتو بوزي. هغه ویلي دي موږ د سولې د موافقې په لټه کې یو، د عسکرو د ایستلو د موافقې په لټه کې نه یو. په داسې موافقې باندې موږ تمرکز کړی دی چې د بارنیو قواوو وتلو ته زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد پرون دوحه ته رسیدلی دی. نن د طالبانو سره او د زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې وشوې او خبرې سبا ته غځېدلې دي. طالبانو هم داسې اشارې رسولې دي چې غواړي یوې موافقې ته ورسیږي او وایي موږ یوې ښې پرېکړې ته چمتووالی لرو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه خلک ووژل شي. ټرمپ یو ځل مخکې د جولای په میاشت کې دغه خبره کړې چې د افغانستان د حکومت او ګڼو سیاستمدارانو سخت غبرګونونه راوپارول، او پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې میلیونونه خلک ووژل شي. جمهور رئیس همدارنګه د سولې په اړه مذاکراتو کې د پرمختګ خبر هم ورکړی دی. ټرمپ پر داسې مهال افغان سولې کې د پرمختګ خبر ورکوي چې نن شنبه د اګست پر 3مه په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ تم پړاو خبرې اترې پیل شوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یو نمان نن په تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 2019 کال د جولای په میاشت کې ډېر ملکی افغانان وژل شوي او زخمي شوي دي. یوناما دا میاشت د تیرو 28 میاشتو په پرتله تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده او ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې دغه لوړ شمېر د 2019 کال د می د میاشتې نه را په دې خوا تر اوسه پورې بې ساري ده. په دې راپور کې د یوناما د مشر تدامي چې یاماموتو له قوله ویل شوي دي چې په دې وروستیو هفتو کې لکه څنګه چې د سولې خبرو شدت موندلی دی، ورسره جګړې هم زیاتې شوې دي. یوناما په خارونو کې د افغانستان د دولت ضد عناصر او بریدونه، د سړک د غاړې ماینونه او د جولای په میاشت کې د ملکي افغانانو د مرجوبلې عوامل ښودلي دي. یوناما د تلفاتو 25% تلفات د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفینو او 80% د حکومت پلوه قواوو له عمله غنل دي. د افغانستان حکومت د یونما دا رپورت پکلا کرد کړی دی او ویلی دی چې په دې حق له جدي ملاحظات لري.
د هرات ولایت چرواکي وایي د دغه ولایت د زندجان ولسوال شکر الله شاکر نن د سړک د غاړي د ماین په 14 کې وژل شوی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول فرزاد فروتن د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ولسوال شاکر او د هغه یو ساتونکی وژل شوی او 15 نور ساتونکي ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د زندجان د ولسوالۍ د ولسوال د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. امریکا د روسی جاسوس او د هغه د لور د قضیه په اعتبار چې تیر کال په برتانیا کې په زهرو مسموم شوی وو په روسیې باندې نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه وایي چې د دینه و بندیزونو په اساس به بین المللي مؤسسې جهانی بانک یا بین المللي وچی صندوق روسیې ته پور نه ورکوي او مالی او تخنیکی همکاري به ورسره نه کوي. همداشان امریکایی بانکونه هم د روسیې د راکړې ورکړې نه منه دي. دا نوي بندیزونه به د کانګرس د اعلان نه 15 ورځې وروسته نافذ شي او لږ تر لږه تر یو کال پورې به ادامه ولري.
پاکستان پر رقیب هند تور لګولې چې په کشمیر کې د سرحد نه دیخوا په تازه خډب کې داسې وسله استعمال شوې ده چې د بین المللي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي او الکتر لګ دوه ملکی کسان وژل شوي او یو لس نور په دغه ویشل شوي سیمه کې د پاکستان په خوا کې زخمی شوي دي. دا اتهامات په داسې وخت کې شوي دي چې د هند مقاماتو د کشمیر په مسله کې د دې دوه اټومي طاقت لرونکو ملکونو ترمنځ د جمهور رئیس ټرمپ د منځګړیتوب پیشنهاد بیا رد کړی دی.
په سوریه کې د جنگ سارون کې ډلې نن ویلې دي چې د سوریه په مرکز کې په نظامی هوایی میدان کې د ګولیو مرمۍ په ځای کې 14 نشوي ده. د رژیم یو دیشتنه او د ائتلاف اسکر په کمره شوې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکز په برتانیا کې ده او په سوریه کې د یوې شبکې نه معلومات اخلي ویلې دي دا نه د معلومه چې د هومس په ایالت کې د شیورات په هوایی ډګر کې د دې 14 علت سوو.
توقع ده چې د شنبه او یک شنبه په ورځو به په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهره وشي. دا مظاهره په هانګ کانګ کې د هغې قانوني مسودې پر ضد پیل شوې ده چې هغه کسان به د محاکمې لپاره چین ته ولېږدول شي چې په جرایم تورن وي. دا قانوني لایحه ځنډیدلې ده خو د دیموکراتیکو اصلاحاتو او په هانګ کانګ باندې د چین د تسلط په ضد مظاهره ادامه لري.
هند د مالدیو د جمهور رئیس په خوانې معاون له ملک نه ایستلی دی. احمد ادیب نن د شنبه په ورځ د هند نو شړل شو. هغه د پنځ شنبه په ورځ کوشش کړی و چې په کشتۍ کې د هند جنوبی بندر توتیکان ته داخل شي. د کشتۍ عمله او ادیب په بین المللي سرمندري سرحدي کرخې کې د مالدیو مقاماتو ته وسپارل شول. ادیب په مالدیو کې په قتل او اداري فساد تورن دی. هغه په دې تورن دی چې په 2015 کال کې د مالدیو د جمهور رئیس عبدالله یامین د وژلو هڅه کړې وه.
د انډونیزیا مقامات وایي د جوا په ټاپو کې د 6.8 درجو په قوت زلزله شوې ده. د یو کس زړه درېدلې او مړ شوې ده او څلور کس زخمي شوې دي. دا زلزله دومره قوي و چې آن تر پایتخت پوری ودانۍ او ټالۍ خوړلې. د ملي تباهۍ د غمخوړلو ادارې نن د شنبه په ورځ وویل لږ تر لږه 114 کورونه او تعمیرونه وران شوي او 1500 کسان موقتي کمپونو ته انتقال شوي دي.
د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو طرفدارانو او د مخالفینو د ملي اسامبلی رهبر هوان گایدو په باربیدوس کې په خبرو بوختي چې په وینزویلا کې روان سیاسي بحران ته د حل لار پیدا کی. د دې دوه رهبرانو ترمنځ د خبرې اترې د ناروی په منځګړتوب پر روان کال کې په اوسلو کې پیل شوې دي.
د افریقایي اتحادیې منځګړي محمد حسن لیبید نن د شنبه په ورځ وویل د سودان د انتقالی نظامی شورا او د مظاهرو رهبرانو خپلو کې موافقه کړې ده چې درې کاله به انتقالی حکومت وي بیا به چاري ملکی حکومت راځي. توقع ده چې د موافقې د تخنیکی اړخونو د جزئیاتو په اړه خبرې ادامه ولري. منځګړی حسن وویل د ازادۍ او د بدلون د غورځنګ حیات او انتقالی پودي شورا نن شپه د اساسي قانون په اعلامیه کار کوي. د وویل زه خوشاله یم چې د افریقایي منځګړي او د دوه مذاکراتي ګوندونو په نوم د سودان خلکو د ملي بین المللي او افریقا خلکو ته اعلان وکړم چې دواړه حیاتو بیخي موافق دي چې د اساسي قانون اعلامیه خبره کړي.
او د عاجل مرستو مامورینو او د روسي پاوس په سایبریا او لری ختیس کې د یو اور د مخنیوي لپاره کوشش کوي. د روسي د ځنګلونو د ساتنې ادارې ویلي دي چې په 10000 متر مربع ځمکه کې اور بل شوې ده. چارواکي وایي چې خارونو ته خطر پیښ دی او د اور لمبې لری لری کلو او باندو ته مخ په پراخېدو دي. ولسونو مارش کړی دی او چارواکي ملامت کړي دي چې ګواکې د مالي امکاناتو د نشتوالي له وجې له طبیعي پیښو سره جدي مبارزه نه کوي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په داسې حال کې چې د راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزې روانې دي، خو د بلې خوا د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرې په دې هیله پیلېږي چې یوې موافقتنامې ته سره ورسیږي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشۍ د ټاکنو یو شمېر کاندیدان او ټاکنیز سار بنسټونه وایي چې د سولې په تړاو روانو خبرو په ولسمشیزو ټاکنو خپل اغېز کړی او د یو څو کاندیدانو وراخوا د نورو کاندیدانو ټاکنیز کمپاینونه تت او یا بیخي نشته دي. د آزادو شفافو ټاکنو د څار اداره فیفا وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو په ټاکنو اغېز کړی او ټاکنې تر سیوري لاندې راوستې دي.
په اساس نو یو دوه ټکټه چې دوی په کابل کې غونډې جوړې کړې دي او عملا په ولایتونو کې په ځینو ولایتونو کې دوی دفترونه لري یا خپل کمپنۍ اقدامات لري، مطابقي ټولو ټکټونو داسې چوپتیا خپره کړې ده او دا د خلکو په ګډون باندې د هغوی په فهم او درک باندې چې کوم ټیم څه برنامه لري او چاته رای ورکوي دا تاثیر کوي. خامخا ګډون باید محدودوي که چېرې ټاکنې سره کیږي.
په خپله د ولسمشۍ د ټاکنو یو شمېر کاندیدان هم په ټاکنو لا پوره باوري نه دي. دوی وایي چې سوله اوس ورته تر ټاکنو لومړیتوب لري. د ولسمشۍ کاندید محمد شهاب حکیمي وایي چې ټاکنیز کمپاینونه یې ځکه تت دي چې د سولې د روانو خبرو پایلو ته منتظر دي.
یو تعداد کېدی چې یو یا دوه کاندیدان دوی په دې عقیده دي چې دا د سولې پروسه ډېر زیات اوږده ده، باید موږ انتخابات په هر صورت وکړو، مګر اکثریت مطلق په دې عقیده دي چې دوی وایي چې سوله اول ده، انشاءالله په دوه درې هفتو یا څلورو هفتو کې د دې نتایج معلومی کی، پس لږه موږ کولی شو د انتخاباتو لپاره سم تصمیم ونیسو.
په یو شمېر نورو کاندیدانو بیا خپل ټاکنیز مبارزو ته دوام ورکړی. نن د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر او کاندید رحمت الله نبیل له درې ولسمشیزو کاندیدانو راوروسته یوه لویه غونډه په کابل کې درلوده. رحمت الله نبیل وویل چې دا یې لومړنۍ کمپاینی غونډه ده او خپل ټاکنیز منشورې شرایطو ته په کتو چمتو کړی دی.
بالای ملک ما د بیرون صحبت میشه، ما شامل نیستیم، قربانی را ما دادیم. این همی لحظه در قطر سر از این بحث است. چرا؟ که غواره چی در مورد دی حالت نرو باسه راشه که این هر ولایت که چی وای راشه چی بند امیر که کینو، راشه چی قندار که کینو، راشه چی بدخشان که کینو، اقا صورت که صلح رازی.
اما افغانان هم انگیری چی ټاکنیز مبارزی در سوری در خبرو تر سیوری لندی دی.
خلق مطمئن ندی چې انتخابات به وشي او که به ونه شي، نو د همدې خاطره کوم کشف است چې انتخابات در لرلی شي هغه نه لري. د هغه ټول تاثیر د دوحې مذاکراتي
دوحه کې چې کوم د مذاکرات روان دي جریان لري، دا بعد اخر نتیجې ته سره ورسیږي. موږ سوله غواړو او سوله بعد اتمیر شي.
نن د ټاکنو د کمپاینونو اومه ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې همدا نن د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات پیلېدونکي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
امریکا په افغانستان کې له 13 کلن پوځي حضور وروسته کوشش کوي چې د سولې د یوې موافقې په ترڅ کې د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي. په داسې حال کې چې همدا اوس امریکایي مرکچان له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ختمولی سي، خو نه غواړي چې په میلیونو کسان ووژل سي. د رپورټ تفصیل د سمیعالله جلال څخه واوري.
کیدای شي د افغانستان په جګړه کې د امریکا 13 کلن حضور پای ته ورسیږي. هغه جګړه چې 400 امریکایان پکې ووژل شول او د پینټاګان په وینا هر کال شاوخوا 45 میلیارد ډالر لګښت لري.
د افغانستان په اړه خبرو کې پرمختګونه شوي دي. موږ هلته د خپلو سرتیرو شمیر کموو، هلته د 19 کلونو لپاره وو. موږ واقعا د پولیس ځواکونو په شان خدمت کوو. که موږ وغواړو د افغانستان جګړه په دوو دریو یا څلورو ورځو کې ګټلی شو، خو نه غواړو چې 10 میلیونه خلک ووژل شي.
د واشنگتن پوسټ په وینا د عسکرو د شمیر کمیدل افغان حکومت سره د سولې د قرارداد یوه برخه ده.
خو د طالبانو لخوا د اوربند او د ترهګرو د مخفي پټنځایونو د لمنځتلو د تعهد په بدل کې به امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه شاوخوا نیمایي ته راکم کړي، له 14,000 څخه به د 8,000 تر 9,000 پورې پاتې شي، هغه شمیر چې واک ته د جمهور رئیس ټرمپ د رسیدو پر مهال وو. د امریکا او طالبانو ترمن مذاکرات د تیر کال راهیسې پیل شوي دي. په فبروري میاشت کې جکپوري امریکایي قومندان ډیوید میلر وویل
هیڅ لوری له نظامي لارې نشي ګټلی، که د نظامي لارې بریا نه وي نو باید د سیاسي حل لاره غوره شي.
جمهور رئیس ټرمپ د عسکرو د کمیدو غوښتنه کړې ده.
هیله من یم په راتلونکو څو اونیو کې د پاموړ پرمختګ شاهدان واوسو، دا اعلان کولی شم.
د جمهور رئیس یو ستر متحد لنزی ګراهام جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی چې په امنیت او افتخار سره د جګړې پای ته رسول یو شی دی، خو دا چې هیله من واوسو چې هر څه پر مخ ولاړ شي دا بل څه دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ یو بیان ای بی سی خبری آژانس ته ویلي دفاع وزارت دوی ته د عسکرو د کمیدو امر نه دی کړی او په افغانستان کې د دوی ستراتیژي د شرایطو پر اساس ولاړه ده. هغه ویلي دی په مناسب اندازه به یې سرتیري تر هغه په افغانستان کې پاتې شي څو د امریکا د ګټو د ساتلو اړتیا ورته وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت په ملي اردو کې د خیالي عسکرو د موجودیت په اړه د سیګار وروستی رپورټ په کلکه رد کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ چې پکې د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت ادعا شوې په کلکه رد کړ. د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سار ادارې یا سیګار د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل درې میاشتني رپورټ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبر ورکړی او ویلي دي چې د روان عیسوي کال په تیرو وروستیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د ماشونو د ورکولو په رپورټ کې د دغو ځواکونو شمیر راکم شوی دی. سیګار د پولیسو او اردو اکثر منصوبینو ته په آنلاین ډول د ماشونو ورکول د افغان ځواکونو په شمیر کې د کموالي لامل ښودلی دی. د سیګار په رپورټ کې راغلي چې د افغانستان د ملي اردو 1,88,098 او د پولیسو 1,95,96 سرتیری په آنلاین ډول د ماشونو د ورکولو په سیستم کې ثبت شوي دي. سیګار ادعا کړی چې افغان ځواکونو ته په آنلاین ډول د ماشونو د ورکولو دا سیستم د فساد د مخنیوي لپاره د امریکا او د همکارانو په هڅه یې جوړ شوی، ځکه چې پر وینا یې افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د پولیسو او د اردو په لیست کې خیالي سرتیري هم زیاتوي تر څو د هغوی ماشونه ځان ته واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روحالله احمدزي د شنبې په ورځ د سیګار رپورټ ته په غبرګون کې وویل چې د ملي اردو په لیکو کې هیڅ خیالي سرتیری نشته دی. ښاغلي احمدزي زیاته کړه چې سیګار د دغه رپورټ د جوړولو پر مهال د معلوماتو د اخیستلو لپاره د افغانستان د دفاع وزارت سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې. د دفاع وزارت ویاند وویل ښایي سیګار د دغه وزارت تشکیلات چې 234,000 تنه پیشبیني شوی دی د ملي اردو د منصوبینو له شمیرې سره چې 200,000 تنو ته رسیږي غلط کړی وي.
99.9% سربازان
99.9% د ملي اردو سرتیری او منصوبین بایومیټریک شوي دي. په دې معنی کله چې د ملي اردو 99.9% منصوبین بایومیټریک شوي وي نو اصلا د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت پوښتنه نه پیدا کیږي.
اردوی ملي باقی نمیمونه.
روحالله احمدزی وویل چې د ملي اردو څه باندې 1,68,000 منصوبین په آنلاین ډول د ماشونو د ورکولو سیستم ته شامل شوي او د هغوی ماشونه په شفافه توګه د همدې سیستم له لارې ورکول کیږي او زیاته کړه چې د دفاع وزارت پاتې نظامی او ملکی کارکوونکي به هم په دې سیستم کې ثبت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار رپورټ ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د افغان ځواکونو د کره شمیرې معلومولو لپاره د یو بې طرفه هیئت ټاکلو ته اړتیا ده. د دغې جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې خیالي سرتیری موجود دي، خو د افغان حکومت، ملي شورا او نړیوالو بنسټونو د هڅو په نتیجه کې د خیالي سرتیرو شمیر د تیرو کلونو په پرتله راکم شوی دی. د افغانستان پارلمان په دې برخه کې بحثونه درلودل او څو ځلې امنیتي ارګانونه خپل اړوندو کمیسیونونو ته رابللي دي، خو موږ ته کره شمیره څوک مشخصولی شي چې په کوم شمیر خیالي سرتیری موجود دي دا تر اوسه نه دي شوي. د افغانستان حکومت مکلف دی چې دا مسایل معلوم کړي او د افغانستان له خلکو او پارلمان سره یې شریک کړي.
پارلمان افغانستان
خو ښاغلی عرفان زیاته کړه چې په دې برخه کې د سیګار ریپورټونه هم دقیق نه دي او بعض وخت تیروتنی کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. امریکا د جمعې په ورځ رسمن له روسیې سره د منځنی واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د نه پراختیا له تړون څخه ووتله او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په دغه تړون کې د بیا شمولیت نیت نه لري. همدارنګه چین اعلان کړی چې د وسلو د یو نوي تړون لپاره به د جمهور رئیس ټرمپ وړاندیز ومني. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا منځنی واټن ویشتونکو میزایلو د نه پراخولو د هغه تړون پر اساس چې په 1970 کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف لاستیک کړی و، امریکا او روسیې اجازه نه درلودله چې د 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیکي میزایل په اروپا کې ځای پر ځای کړي.
The importance of this treaty transcends numbers.
د دې تړون اهمیت خورا زیات دی. د روسیې یو زور متل دی چې وایي مونږ خپل عقل ته غوږ نیسو، او سرمنشي صاحب زه مطمئن یم چې دا آشنا متل دی. په روسیې کې وایي ومنه خو وڅېړه.
اوس د بهرنیو تګلارو او د وسلو د نه خپرېدو ځینې کارپوهان اندېښمن دي چې د دې تړون له منځه تلل ښایي په سیمه کې تازه بې ثباتیو ته لمن ووهي.
The idea that now the United States
دا مفکوره چې امریکا به د روسیې د مخنیوي لپاره نوې وسلې تولیدوي ډیره بې ثباته کوونکې ده. زما مطلب رونالډ ریګن او ګرباچوف دا درکړې و چې دا په دې مفکوره ده. هغوی دا ډول وسلې له صحنې نه لرې کړې وې ځکه هغوی درکړې و چې دا په اروپا کې سولې او ثبات خطر پېښوي.
اروپایي کارپوهان چې د روسیې د متوسط واټن توغندیو په اړه معلومات لري اندېښمن دي چې دا به د هغه تړون د لامنځه وړلو لامل هم وګرځي چې په 2021 کې یې موده پای ته رسیږي.
هغوی د وسلو د کنټرول راتلونکي ته اندېښمن دي ځکه هغوی په سپینه ماڼۍ کې یو داسې ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ګوري چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکراتو او توافقاتو ته د شک په سترګه ګوري.
ولسمشر ټرمپ امریکا غږ ته ویلي چې د یو نوي تړون د جوړولو په اړه هیلمن دی.
روسیا غواړي د اټومي تړون په اړه څه وکړي زما لپاره سم نه ده. هغوی غواړي چې څه وکړي او زه یې هم غواړم.
شاوخوا شپږ میاشتې د مخه امریکا او ناټو په روسیې د نویو کروز توغندیو دا ځای پر ځای کول تور ولګاو او خبرداری ورکړ چې که روسیا دغه تړون ونه پالي لا تړون نه به ووځي. مسکو دغه تړون رد کړي او ویلي دي چې امریکا د دغه تړون نه د وتلو لپاره بهانې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د یو داسې تړون غړی نشي چې روسیه ترې په قصدي توګه سرغړونه کوي. پرون په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون وویل چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځنی واټن اټومي وسلو د تړون پر لغوه کېدو خوشینه دی او بیجینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. تاج امینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په لیبیا کې د توقيف د درو مرکزونو په تړل کې دوه خوشي څرګنده کړي، مګر د هغو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو چې په دوه مرکزونو کې ساتل کېدل د ځای ځایګي او سرنويشت په اړه کې اندیښنې څرګنده کړي دي. خبریال لیزا شلاین په دې اړه کې دا رپورت راستولې دي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې له ډیر پخوانه د لیبیا د توقيف له مرکزونو نه د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د خوشي کولو په لوي کوله او ځکه نو دغه اداره وایي خوشحاله ده چې د هیواد تر ټول نه درې لوی مرکزونه مستراتا، تاجورا او خمس تړل شوي دي. لیکن د یو این ایچ سی آر نطاق اندریچ مهجچ امریکا غږ ته وویلې دی نه پوهیږي چې توقیف شوو کسانو ته څه پیښ شولو. د خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
To our knowledge, there are 19 official detention centers run by the authorities that there are currently active in Libya, with nearly 5,000 refugees and migrants that are arbitrarily detained there.
زمونږ د معلوماتو لمخې د توقيف 19 رسمي مرکزونه دي چې ماموران څارنه کوي. په اوس وخت کې په لیبیا کې فعال دي 15,000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي پکې بیل محاکمې نه توقيف دي. ماهی جیت چانو وای یو این ایسیار لنجد نه د دغه پرمختګ څارنه کوي. دی وای مهاجر باید توقیف نشي. دی وای په لیبیا کې خلک د جنگ سیمو ته نږدې په مرکزونو کې ساتل کیږي چې په خاصه توګه خطر لري، او همدغه راز 13 میاشت د تراژدۍ نه ډکې پیښې په تاجورا کې واقع شوې. د تاجورا د توقیف مرکز چې د پایتخت طرابلس ته څیرمه پروت دی، د جولای په 2 نیټه په هوایی بمباری کې ولګید. په دغه حمله کې د ماشومانو په شمول 50 تنه ووژل شولو او 130 تنه ټپیان شولو. د دغو کسانو اکثریت د افریقا د لوی صحرا وو چې کوشش یې کاوه اروپا ته ځانونه ورسوي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر میشل بچلت وایي کېدای شي دغه حمله جنګي جنایتونو سره برابره وي. مهیجه چنوای ماشومان باید هیڅ وخت توقیف نشي، او په ټولو قضایاو کې توقیف کول وروسته اقدام وي. مهیجه بیا وای
What we are calling on now is for an orderly release of all refugees in detention centers to urban settings, and we stand ready to provide these people with assistance through our urban programs that would include some form of financial assistance, medical and psychosocial support.
چې مونږه اوس غواړو هغه د دې د توقيف په ټولو مرکزونو کې ټول مهاجر په منظم ډول خوشکړ شي، او مونږ چمتو یو چې د خلکو سره د خپل خاري پروګرامونو لپاره مرسته وکړو چې په دوی کې ځینی مالی، طبي او رواني مرستې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي په لیبیا کې د توقیف په مرکزونو کې شرایط زړهبګنوونکي دي، او ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته ده. دغه نړیواله ټولنه وایي توقیف شوو کسانو ته کافي خواړه او طبي مرستې نه رسیږي، او د شکنجه کولو او بې فتح کولو په شمول ډیر بد سلوک ورسره کیږي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په اخر کې د سو خبرونو غټ کې واورئ. د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د اتم پړاو نننې مذاکرې پای ته رسیدلې دي، خو خبرې به سبا ته ادامه ولري. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د باندنۍ چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي امریکا د افغانستان نه د عسکرو د وتلو د موافقې په لټه کې نه ده، بلکې د سولې د یوې داسې موافقې په لټه کې ده چې بارنیو عسکرو ته د وتلو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یونما نن په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2019 کال د جولای په میاشت کې ډېر ملکي افغانان وژل شوي او زخمي شوي دي. یونما دا میاشت د تیرو 28 میاشتو په نسبت تر ټولو خونړۍ میاشت بلل ده، او ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ملکي افغانانو د مرجوبلې دغه غټ شمېر د 2019 کال د مې د میاشتې راهیسې ساری نه لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې میلیونونه خلک په دې جګړه کې ووژل شي. د هرات ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت د زندجان ولسوال شکر الله شاکر نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. په سوریه کې د جنگ سارون کې نن ویلي دي چې د سوریې په مرکز کې په نظامی هوایي میدان کې د ګولیو په مرمۍ کې چاودنه شوې، د ګولۍ مرمۍ په ځای کې چاودنه شوې ده، او د رژیم یو دیشتنه او د ائتلاف عسکر په کې مړه شوي دي. هند نن د مالدیو د جمهور رئیس په خانه معاون له ملک نه ایستلی دی. احمد ادیب نن د شنبې په ورځې د هند نه وشړل شو. امریکا د روسیې جاسوس او د هغه د لور د قضیې په ارتباط چې تیر کال په برتانیا کې په زهرو مسموم شوی وو، په روسیې باندې نور بندیزونه ولګول. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ درې غونډو او د څو لیکونو د تبادلې نه وروسته واشنگټن باید اوس د پیونګ یانګ د اتمي ازمیښتونو سره چې د فبروري د میاشتې پاول کې کړي دي، او همداشان د غیر اتمي کېدو په باره کې مذاکرې په عمومي ډول د دې دوه ملکونو ترمنځ په خپل حال کې پاتې دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.